السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8:13 صفی ولستان ځایمو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاست ویم. تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوړی. پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت یو وار بیا ویلي چې په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره هڅې دوام لري. د دغه وزارت ویاندوی عزیز احمد ریان د پاک افغان جرګه په نوم په یو آنلاین غونډه کې وویل چې په دې لړ کې پرمختګونه شوي او خوینه ویل چې څومره یا څه ډول پرمختګونه. د طالبانو حکومت د مخکنیو ژمنو خلاف د حمل په درېیمه له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې. له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. طالبانو پرون په غور ولایت کې یو ځایي خبریال غلام رباني هدفمند له بنده خوشی کړ. ښاغلی هدفمند ازادي راډیو ته وویل چې کابو دولس ورځې وړاندې د طالبانو د استخباراتو له لورې نیول شوی و. د زیاته کړه
دلایلی برای بازداشت ما
نیول کېدو په اړه مې هغه دلایل چې ما واورېدل صرف یو شک و، خو دا چې دا شک څنګه پیدا شو په لټنې ته اړتیا لري او د وخت په تېرېدو به څرګند شي. چارواکو تر دې زیات ما ته څه نه دي ویلي.
ثابت میشه بیشتر از مقامات برای ما چیزی هم نگفتن.
په غور کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی عبدالحی ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبریال خوشی کې دا تایید کړه. له ښاغلي هدفمند سره یو بل ځایي خبریال ګل احمد خسرو هم نیول شوی و، خو نوموړی یوه ورځ وروسته خوشی شو. د هالند یوې محکمې یو افغان چې عبدالرزاق عارف نومیږي په محبس کې د سیاسي مخالفانو د شکنجې او جنګي جنایتونو په تور په 12 کاله بند محکوم کړ. د عارف مدافع وکیل وویل موکل به د محکمې د پریکړې په وړاندې استیناف محکمې ته مراجعه وکړي. د هاګ محکمې پرون د عارف خلاف خپل حکم صادر کړ او ویل چې نوموړی د 1903 او 1909 کلونو ترمنځ د کابل د پلچرخي محبس قمندان و. یوه ورځ وروسته له دې چې فنلاند او سویډن وویل له ناټو سره یو ځای کیږي، د روسیې پخوانی ولسمشر او د ولادیمیر پوتین نږدې متحد دیمیتری مدویدوف خبرداری ورکړ چې که دا دوه هیوادونه د ناټو غړي شول، روسیه به با په بالتیک سیمه کې اټومي وسلې ځای پر ځای کړي. ښاغلی مدویدوف چې د روسیې د امنیت شورا مرستیال دی، پرون وویل سویډن او فنلاند ته د ناټو د غړیتوب ورکولو په صورت کې روسیه باید په بالتیک سمندر کې خپل پوځي طاقت له هر نظره پیاوړی کړي. او وروستی خبر دا چې د روسیې یوه جنگی بیړۍ په تور سمندرګي کې ډوبه شوې ده. دا خبره پرون د روسیې دفاع وزارت تایید کړې ده. د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې دغه کښتۍ چې زیان ورسېدلی و ساحل ته یوړل کېدله، خو په طوفاني اوبو کې ډوبه شوله. له دې مخکې اوکراین ادعا کړې وه چې دغه کښتۍ دوی په یو راکټ باندې ویشتې ده. د روسیې دغه ډوبه شوې کښتۍ ماسکو نومېده چې د راکټونو د انتقال وړتیا یې درلوده. خبرونه مو واورېدل. وار بشو د پروګرام مطالبو ته. یونسکو غواړي د افغانانو لپاره د لیک لوست یا سواد پروګرام پیل کړي. داسې وخت یونسکو دغه اقدام کوي چې افغانستان کې لام جونې ښوونځیو ته له تګ محرومې دي.
اوس چې زه زده کړې نشم کولای، ډیر بد احساس لرم، ځکه چې ما د خپل راتلونکي لپاره ډیرې هیلې درلودې.
ټاکل شوی د افغان کډوالو پر ستونزو د ملګرو ملتونو او د افغانستان د دوو ګاونډیو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې وشي. خلک د افغانستان بانک لاغې پریکړې خوښ دي چې وایي اوس به خپل بشپړ معاشونه له بانکونو واخیستلی شي.
نامحدودیت لرې کول یو ډیر ښه اقدام دی، ځکه دلته د خلکو اعتماد په بانکونو باندې ډیر.
په کلنیو عایداتو او نورو اقتصادي ستونزو هم له یو کارپوه سره غږېدلی و.
تولیداتی کارخانه زمونږ اساسه یو تعداد په ټپه ودرېدلې او یو تعداد نوریم د خپل فعالیتونه ډیر زیات فیصدي را کم ایتل.
په دې اړه راپور لرو چې د پاکستان پوځ د پخواني صدر اعظم او تحریک انصاف ګوند هغه ادارات کړ چې ګنې د عمران خان د لری کېدو لپاره دسیسه جوړه شوې وه.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابه شو اول مطلب ته ټاکل شوې ده چې د افغان کډوالو پر ستونزو د ملګرو ملتونو او د افغانستان د دوو ګاونډیو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې وشي. په دې غونډه کې به د طالبانو د کډوالو د چارو چارواکي هم ګډون وکړي. پام وکړئ یو راپور ته.
د طالبانو د حکومت، ایران، پاکستان او ملګرو ملتونو د چارواکو ترمنځ به د کډوالو په اړه څلور اړخیزه غونډه راتلونکي میاشت جوړه سي. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت وایي چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وسي او حل لاره ورته وموندل سي. د دې غونډې په اړه پریکړه په داسې حال کې شوی چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتي د تورونو په عکس العمل کې د افغانستان په څو ولایتونو کې مظاهرې وسوې. د طالبانو تر واک لاندې د کډوالو او بیرته راستنېدو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو کډوالو د لوی کمشنر افغانستان، ایران او پاکستان د استازو په غونډه کې به په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د پای ته رسیدو او د یو داسې میکانیزم د موندلو پر لارو خبرې وسي چې په دغو هیوادونو کې له ثبت او اسنادو پرته اوسیږي. راپورونه وایي چې په وروستیو اتو میاستو کې شاوخوا 1,000,000 افغانانو ایران ته پناه وړې ده. په وروستیو ورځو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد سلوک له کبله د بخښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د دې سازمان د جنوبي آسیا د څانګې یوې کمپاینرې سمیرا حمیدی د 2021 کال د اګست له 15 وروسته په ایران سربیره په پاکستان، ترکیه، متحدو ایالتونو، بریتانیا او ابوظبي کې هم د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. میرمن حمیدی په ایران کې له افغانانو سره د بد چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل افغان کډوال د ایران د سرحدي پولیسو لخوا د برچې په خوله بیرته خپل هیواد ته استول کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یونسکو غواړي چې د افغانانو لپاره د لیک لوست یا سواد پروګرام پیل کړي. افغانستان په نړۍ کې د لیک لوست له نظره یوازې تر یو کوچني هیواد په ښه وضعیت کې دی. که د ملګرو ملتونو یونسکو اداره د طالبانو له حکومت سره په دې برخه کې موافقې ته ورسېده، په ټول افغانستان کې به د سواد زده کړې کورسونه پیل کړي. پام وکړئ یو راپور ته.
د ملګرو ملتو کلتوري علمي مؤسسه یونسکو غواړي چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د افغانانو لپاره د لیک لوست پروګرام پیل کړي. د یونسکو مسؤلانو میرمن سارا ال اتار او میرمن پرنیان وحیدی په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت له سرپرست وزیر مولوي نور الله منیر سره خبري وکړي. په دې کتنه کې اغلی اتار وویل ل دربش کلونو راهیسی په افغانستان کې کار کوي او ورته څرګنده شوی چې افغانان د زده کړو استعداد او لیوالتیا لري. نو غوړه غني چې د دغو استعدادونو د لاغوري دوه لپاره نور کار وکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت په دې اړه په یو خبر پانه کې ویلي چې د پوهنې سرپرست وزیر مولوی منیر د یونسکو د علمي کلتوري ادارې له مسؤلانو د مننې په ترڅ کې وویل چې دوی د یونسکو له پروګرامونو سره موافق دي او حاضر دي چې د یوې موافقې د لاستیک له لارې اجازه ورکړي چې افغانانو ته د لیک لوست لپاره رسمي فعالیت پیل کړي. د خبر پانې لمخې دواړو خو ومنل چې د یوې موافقې متن ترتیب او پر یو کاري میکانیزم توافق ته د رسیدو لپاره د دوو خواوو تخنیکی ټیمونه له راتلونکي اونۍ خبري پیل کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو لمخې د نړۍ په لسو هیوادونو کې چې د سواد کچه پکې تر ټولو ټیټه ده، افغانستان د پایل لوري نهم ځای لري. په دې حساب له سیریلایون پرته په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې لیک لوست یې زده نه دی تر ټولو کم دی. طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه له وخت ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. خو له دې سره سره پرون د ملګرو ملتو د کډوالو مرستیال کمیشنر په کندهار کې هیله وښوده چې طالبان به نجونو ته اجازه ورکړي چې زده کړو ته دوام ورکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غواګیاست په ټول افغانستان کې زموږ خبرونه د سهار لوود ماخام تر وو پورې اوریدلای شي. بریتانیا له رواندا سره موافقه کړې چې پر اساس نارینه مجرد پناه غوښتونکي د افریقایي هیواد ته استول کیږي. د بریتانیا او رواندا حکومتونو پرون په دې اړه یوه موافقه لاسلیک کړې ده. په بریتانیا کې یو شمیر میشتو افغان پناه غوښتونکو له ګارډین ورځپاڼې سره په خبرو کې دغه پریکړه غندلې ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
د بریتانیا حکومت د پنجشنبه په ورځ یوه طرحه اعلان کړه چې پر اساس به له دغه هیواد نارینه پناه غوښتونکي رواندا ته لیږل کیږي او تر هغو به په دغه افریقایي هیواد کې اوسي چې قضیه یې څیړل کیږي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې پرون رواندا ته د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر پریتی پیټل تر روانېدو مخکې صدر اعظم بوریس جانسن دا طرحه په کین ښار کې اعلان کړه. د بریتانیا په جنوب کې دا شهر له نورو هیوادونو بریتانیا ته په وړو بیړیو کې د تاک لومړنی ټپال دی. اغلی پیټل پرون په رواندا کې په دې اړه د دغه هیواد له چارواکو سره موافقه لاسلیک کړه. دې د موافقې له لاسلیک وروسته وویل
We have agreed that people who enter the UK illegally
موږ موافقه وکړه هغه کسان به چې بریتانیا ته په غیر قانوني ډول راغلي وراندا ته لیکتول کیږي څو د پناه د غوښتن لیکونو په اړه یې پریکړه کیږي او بیا بیرته راوستل کیږي. موږ به د 15 کلونو روزنې ترڅنګ د دوی ملاتړ کوو.
د روټرز خبري اژانس پر اساس د بریتانیا د کابینې یو وزیر ویلي چې د بوریس جانسن حکومت هڅه کوي چې هغه نارینه او مجردان چې په غیر قانوني ډول بریتانیا ته پناه وړي رواندا ته ولي شي. د ویلیز د بندنوی چارو وزیر سایمن هارت اسکای نیوز تلویزیون ته ویلي دا طرحه اصلا د هغو نارینه و لپاره ده چې په اقتصادي انګیزه یا د پیسو د ګټلو لپاره بریتانیا ته ورسي. د دوی قضیه له ښځو او ماشومانو بیله ده. تیر کال څه باندې 8000 کډوال له نورو اروپایي هیوادونو څخه بریتانیا ته لاړل چې له دې کبله د بریتانیا او فرانسې ترمنځ ګیلې مانی پیدا شوې. صدر اعظم بوریس جانسن د دسمبر په وروستیو کې بریتانیا ته تر رسیدو مخکې د وبش پناه غوښتونکو د ډوبېدو په اړه ویلي وو. د هغو کسانو شمیر چې بریتانیا ته ورځي د ورځې تر 600 کسانو اوړي.
جوان ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
افغانان د افغانستان بانک ورستې پریکړې ته خوښ دي چې ویلې دي لدې ورسته خلک کولای شي خپل بشپړه تنخواه له بانکونو وباسي. په عین حال کې یو څه شک هم کوي چې آیا دغه پریکړه به عملاً پلی شي که څنګه. جزئیات په دغه رپورت کې.
د دولتي ادارو یو کارکونکي فاخره محسنی خوشبینه ده چې لدې ورسته کولای شي خپل ټول معاش یو ځای له بانک واخلي، خو باور نه لري چې د افغانستان بانک دا پریکړه دی د خصوصي بانکونو لخوا عملي سي. د نوموړي په باور خصوصي بانکونه د افغانستان بانک د پریکړې خلاف او د خپلو شخصي ګټو پر بنسټ خلکو ته د دوی پیسې ورکوي.
دا ډیره خبره ده. هیله مند یم چې دا فرمان د ټولو بانکونو له لوري په رښتینی ډول پلی شي او د پریکړې د پلي کېدو د څرنګوالي لپاره نظارت هم وشي، ځکه دا ډول پریکړې د ځینو بانکو له لوري نه عملي کیږي.
د افغانستان بانک چارواکو پرون چهار شنبه اعلان کړی چې د تنخواه حساب لرونکي له دې وروسته کولای سي خپل ټوله تنخواه بیا ور له بانکونو ترلاسه کړي. عبدالله احمد زای چې په کابل کې د یوې خصوصي ادارې کارکوونکی دی په دې اړه خوشاله دی.
نا محدودیت لري کول یو ډیر ښه اقدام دی، ځکه دلته د خلکو اعتماد په بانکونو باندې ډیر شي، ځکه تیرو اتمیاشتو کې پر بانکي سکتور باندې هغه اعتماد به خلمه زتلای نه دا بو کول چې اعتماد سازي برته منځ راسي.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بانکي خدمتونه محدود شول او لزیاتو هڅو سره سره د بانکونو هر پیرودونکو وازی پیوا ونی کې د 10000 افغانۍ یا 400 ډالرو د ایستلو حق درلود. د چارې خلکو ته ډیر ستونزې رامنځته کړې او د خپل پیسو د ایستلو لپاره په ساعتونو په اوګدو کتارونو کې په انتظار کې وخت تیراوه. د د دې سره ازادي رادیو یو مکتوب تر لاسه کړی چې خی د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اداري معاونیت د تشکیلاتو او ماشونو کمیسون د مرکز او ولایتونو یو شمېر لوړپوړو چارواکو ته د دوی د تنخواګانو تر څنګ له 15,000 تر 40,000 افغانیو امتیازي تنخواګانې هم په نظر کې نیولې دي. دا مکتوب چې د حمل میاستې په 18 نیټه صادر شوی په کې راغلي چې د ټولو دولتي ادارو رئیسانو ته بشل او امیرانو ته به 15,000 افغانۍ امتیازي ماشونه ورکول کیږي. هڅه مو وکړه چې د یاد کمیسون غړي راته دا مکتوب تایید کړي خو بریالي نسو. خو د افغانستان په مالی وزارت کې یوې باوري سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړه چې دا مکتوب رښتینی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې د عادي دولتي کارکوونکو ماشونه د پخوا په پرتله په مراتبو کم شوي دي.
ازادي رادیو په لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
په کونړ کې 2000 غریب کورونه سره د خوراکي موادو مرسته شوې. د غمرسته د عمان اړېوالې خیریه مؤسسې لخوا کونړ ولایت ورکل شوې و. تفصیل په دغه ریپورت کې
د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د مرسته شو توکو د اندازې او نوعیت په اړه ازادي رادیو ته وویل
په کونړ ولایت کې د عمان نړیوال خیریه بنسټ لخوا نه روزې مبارک میاشتې په مناسبت باندې تقریبا د 2000 بیوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. لس قلم خوراکي توکو چې په هغه کې وړو وو، غوړې وو، بوره وو، شین چای وو او همدغه شان نور شیان چې تقریبا د 15,000 افغانۍ برابر خوراکي توکي جوړېدل د غمرسته وشو.
خاغلی حنیف وای د کونړ زیات ساحه غرونو او سین نیولې او خلکو ته د کرکلي لپاره لږ ځمکه پاتې دي چې پر حاصلاتو ژوند تیرول ستونزمن دي. نو مرستندویانو مرکزی حکومت ته پکار دي چې د یاد ولایت خلکو سره د مرستو په برخه کې ځانګړې پام وکړي. که څه هم چې مرستې ترلاسه کړي کسان خوختي خو یو شمیر به شکایت کوي چې د موادو په ویش کې توپیر چلن کیږي او ډېرې وختونه ترې مستحق کورنۍ بے برخې پاتې کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د پاکستان پوز د پخوانی صدر اعظم او تحریک انصاف ګوند هغه ادارات کړ چې ګنې د عمران خان د لری کېدو لپاره دسیسه جوړه شوې وه. د پاکستان د ملي جرګې غړیو تیرونی عمران خان ته د بې باورۍ رایه ورکړه او شهباز شریف د نوي صدر اعظم په توګه باندې وګماره. په دې اړه پام وکړئ راپورت او تر هغه وروسته به احمد شیبر ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کوي.
د پاکستان پوز د خپل هیواد د پخواني سر اعظم عمران خان دا ادعا رد کړه چې ګنې د امریکا متحد ایالاتونو د نوموړي په ګوښه کېدو کې لاس درلود. عمران خان د دې اونۍ په لومړیو کې د پارلمان له لوري سلبي اعتماد شو. عمران خان په پیل کې ویلي وو چې د مخالفانو اقدام بهرني دسیسه ده. د وروسته د تور ګوته امریکا ته ونیوله. امریکا او د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونو په ځلونو دا ادعا رد کړې ده. عمران خان په لومړیو کې د عدم اعتماد رای مخه ونیوله او ویل چې د پاکستان د ملي امنیت شورا د ده خلاف دسیسه تایید کړې ده. خو د پاکستان د پوځ ویاندوی جنرال بابر افتخار د دې ادعا د ردولو په ترڅ کې پرون پنجشنبې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې د حکومت خلاف د بهرنۍ دسیسې اصطلاح نه ده کارول شوې. افتخار زیاته کړه پوځ په دې غونډه کې خپل دریځ څرګند کړ او بیا یوه اعلامیه خپره کړه چې په حقیقت کې د غونډې پایلې په زغرده بیان شوې وې. د په دوام کې وویل شکاره لیدلی شي چې آیا د دسیسې لفظ په اعلامیه کې شته او که نشته. عمران خان د ملي امنیت شورا غونډه د دې لپاره ورپللې وه چې لیک د پوځ له مشرانو او د امنیت شورا له نورو غړیو سره شریک کړي. دا لیک د عمران خان د ادعا پر اساس په امریکا کې د پاکستان سفیر ورستولی و. د همداراز ادعا کړې وه چې د سفیر په لیک کې ویل شوي وو چې یوه امریکایي چارواکي ورته ویلي چې امریکا روسیې ته د عمران خان پر سفر او له پوتین سره د هغه په کتنې خوابه دیده. عمران خان د فبروري په 24مه هغه ورځ چې روسي پر اوکراین یرغل پیل کړ په مسکو کې له پوتین سره ولیدل. د پاکستان د ملي جرګې د غړیو له لوري د عمران خان له لرې کېدو وروسته د دوشنبه په ورځ د مسلم لیگ د نونو ډلې مشر شهباز شریف د نوي سر اعظم په توګه غوره کړ. راپورونه مرکه او اوریدونکي د خبرونه په دې برخه کې زحمت چې بر لتا سو سرهم شي چری
د مخکې د اجازهنو او ډېر په اساسه توګه باندې موږ ته خپل تولید کو
په دې اړه وړاندې اوریدل شي. خو سمدستي د نړیوال بانک یو اندیشنه د اقتصادي چارو لوي وکټون کې سره چیړو. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په ارتباط په خپل نوی راپور کې څرګنده کړې ده چې اوسنۍ حالت ویرون کوي دی که مخه ونیول شي د کال تر پایه به اقتصاد ډېر پس خراب شي. د نړیوال بانک په وینا د 2023 کال په وروستیو او څلورو میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سړي سر عواید له 3% باندې یو برخه کم شوې دي. سړي سر عواید کوم عواید دي؟ په دې اړه مې په لندن کې میشته اقتصادي چارو د کارپو دریا خان بهیر نظر اخیستې. سړي
سر عواید یعنی دا چې په یو هیواد کې د کورنۍ تولیداتو مجموع البته د مجموع د کورنۍ تولیداتو تقسیم د هیواد پر وګړو هغه عدد چې لاسته راځي دته د سړي سر عواید وي.
یعنی کورنۍ تولیدات کوم تولیدات؟
اوس لا غم تاسو تشریح کوم. البته سوال پیدا کی چې کورنۍ تولیدات چې د کورنۍ تولیدات یا تولیدات ناخالص داخلي چورته وي جی ڈی پی دا شامل د هغه هر څه چې یو هیواد کې یو وګړی یو فرد یا یو شرکت د هر طریقې لاسته راوړي مثلا معاش دی دستمزد دی سود دی سرمایه ده کرایه ده دغه هر تایید چې دوی لاسته راوړي دغه ته تولیدات ناخالص داخلی یا کورنی ناخالص تولیدات یا جی دی پی ورته وایي. یعنی دغه جی دی پی چې ده یا کورنی ناخالص تولیدات چې دی دغه مجموع دغه عوایدو داد یو هیواد په وګړو باندې یا پاپولیشن یا نفوس لري په دو باندې تقسیم کې هغه عدد چې موږ لاسته راځي دغه ته سړي سر عاید ویل کی.
په دې کې هغه خارجي مرستې چې بهرنۍ مرستې چې له افغانستان سره مثلا شوې دي هغه هم شامل دي؟
نه خیر هغه نه شامل دي. دا په دې کورنۍ تولیدات ویل کورنۍ تولیدات د موږ په هیواد کې مثلا موږ چې دي موږ څومره فابریکې لرو څومره غذایی مواد تولیدو څومره ساختمانی مواد تولیدو او څومره پوښاک تولیدو او څومره منګه زراعتي مواد منګه د مزکې نظرات نه څه شی لاسته راوړو دغه شان ټول کورنۍ تولیدات دي.
نو دغه عواید چې خارجي مرستې هم پکې شامل نه دي ولې په افغانستان کې کم شي؟
دا خو دلیل داده شي برته چې افغانستان کې خو موږ سخت البته یو گزار حالت راغی گزار حالت د تولیدات تولیدی حالت نه منګ یو تجارتی حالت تر اغلو. دلیل هم دا و چې تولیدی حالت کې د من تغییر په دلیل راغی چې افغانستان کې دلته یو مقدار بیباوری رامنځته شوه خلک د خپل سرمایه ویسل یا کوشش وکړي چې خپل سرمایه محفوظ وساتي بازار کې بیباوری شوه د حکومت یا په نظام کې د سیاسي بی ثباتی دغه مسائل باید زده شول چې خلک یا تجار خپل سرمایه وساتي او په اصطلاح په ترخش کې رانه ولی په دغه دلیل اقتصاد باندې خپل منفي تاثیر وکړ. زیات توجه په دوه شو چې یوازې د تولیدي حالت نه زیات گزار تجارتي حالت ته وشي. یعنی کار په دوه شي څنګه موږ وشو کولای شو د بیرون نه اوسه را وارد کړو او مختار نه چیزه شانه موږ بیرون ته صادر کړو په دغه باندې زیات دغه وشو تمرکز وشه تولیداتي کارخانه د موږ اساس یو تعداد په ټاپه ودرېدل او یو تعداد نورم د خپل فعالیتونه ډیر زیات فیصدی را کم کړ. مثلا دوی د خپل کارمندانو تعداد را کم کړ د خپل د تولید سطح یا فیصدی را ټیټ کړ. په دغه دلیل موږ د خپل کورنی تولیداتو کې البته یو زیات اندازه کمښت محسوسو یا په سترګو لیدل کی.
ډیر مننه بهر صاحب.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زرته زره خال کې
د سیان غالو شخ
ټول
می در بدر ل اوریدونکو اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل اندیا ذاتي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او څنګهلې نما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
جوګان ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د کندوز شار اړوند پوجینو کلیو او د دې ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې لا هم د غوړیو جهازونه فعالیت کوي او په دودیزه توګه له کنزلو زغرو او پنبدانی څخه غوړی تولیدوي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د جهازونو غوړی خوندور او صحي دي. نور حال په دې راپور کې
که څه هم په اوسنی عصر او ماشینی زمانه کې په کندوز کې لسکونو د غوړیو د تولید وړې او لوی ماشینی فابریکې فعالیت کوي، خو له دې سره سره لا هم په دغه ولایت کې د غوړیو د تولید یو شمیر پخوانی او دودیز جوازونه هم فعالیت کوي. له لرګیو څخه جوړ د غوړیو جواز د اوخ، آس او کچرې په وسیله چلول کیږي چې د کنزلو زغور او د پنبدانې د غوړیو تولید کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. کلن جمدین چې د کندوز امام صاحب ولسوالۍ د ایخمچال وزبکه سیمه کې د تیلو جواز لري وایي چې دغه کسب ورته له پلار او نیکه څخه پاتې دی.
جواز د اس په وسیله چلوم، په څلورویشت ساعتونو کې که کنزلې وي له دولس منو څخه غوړی باسو، او که زغر وي له اته منو څخه غوړی باسو، او که پنبه دانه وي له پنځلس منو څخه غوړی باسو. د جواز غوړیو پسې آن له کابل او کندوز څخه دلته خلک راځي، ځکه دا صحت ته ضرر نه رسوي او په طبیعي ډول تولید کیږي.
د ماشینی غوړیو په پرتله جوازي تیل ځانګړي شهرت او قیمت څخه برخمن دي. د کندوز ځینې اوسیدونکي وایي په جواز کې تولید شوي غوړي د ماشینی غوړیو په پرتله له ځانګړي کیفیت څخه برخمن دي او د انسان صحت ته ګټه رسوي. د دې ولایت یو اوسیدونکي رحمت الله همنوا په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل
که څه هم اوس ځینو سیمو کې دغه د زغرو یا کنزلو پروسس په نوي ټکنالوژي یعنې ماشین آلاتو ترسره کیږي، خو عام خلک بیا پخواني دود ته جواز په واسطه ترسره کیږي ترجیح ورکوي. دوی داسې انګیري جواز څخه ترلاسه شوي تیل نسبت بهرنیو غوړیو ته بې ضرره دي، اگر که قیمت یې یو څه لوړ دی خو بیا هم عام خلک یې د خپل وس مطابق رانیسي.
دوی وایي هغه خلک چې لا هم له جوازي غوړیو څخه ګټه اخلي هیڅکله د شکر، لوړ فشار او د وینې غوړېدو په ناروغیو نه اخته کیږي. د کندوز یو بل اوسیدونکی حسن الله ناصری وایي
مخکې دا جوازونه او ډېر په خاصه توګه باندې موږ ته د خپل تولید کوو او جوازونه خو ډېر کم دي. په دردست ولسوالۍ قراجاتو کې هم شته چې حتی له ښار نه خلک دسرسی پیدا کوي او هلته ورځي راوړي، هغه نو ډېر په ښه توګه او ډېر ښه طبي شی دي.
د کندوز په بازارونو کې د کنزلو و کیلو ماشینی تیل په 2000 افغانۍ او یو من جوازي تیل په 2500 افغانۍ پلورل کیږي. اوس مهال په دې ولایت کې کابو شل د غوړو د تولید دودیز جوازونه فعالیت کوي او څښتنان پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو غوړو پر ځای وطني غوړي واخلي، ځکه په طبي ډول تولیدیږي او هم د انسان صحت ته ضرر نه رسوي.
دا ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو له پیغامونو سره دا خبرونه رانغاړو. په پوره ساعت لا ازادي راډیو خبرونه اورېدلی شئ. زه احمد چبر له تاسو اجازه غواړم.
د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه کوو چې د مرستې په سمه طریقه نه ویشل کېږي. دا د روژې مبارکه میاشت ده، په میدان وردګو ولایت تشکیل په ساحه کې مرستې ټولې اسلامي امارت مجاهدین جیبو ته اچوي. دغه کابل ورځ مرسته وشوله، د میدان وردګو د وردګو ولایت هېڅ کوم نه وکې، د میدان ښار هر څه کوکې مرستې ټولې 2200 کارتونه و ټول دی خبرو کې توضیح کړ. ټول مرستې توضیح کړه، نه یتیمانو ته رسېږي، نه غریبانو ته رسېږي، نه کونډو ته. د خدای په خاطر دغه اسلامي امارت مجاهدین ګورې ټولې دغه مرستې خپلو جیبو ته اچوي. که دا رقم ته حالات ویستي خو نو ټول خلک د دې دولت نه متاثره کېږي. دا دولت هم د بل دولت په رقم رنګېږي او څوک دی به بیا په موږ خپلو ځایو باندې پاتې وي. دا مشران به بیا ټول د قطر او د دوبۍ او د اماراتو په لوري باندې روان وي او دلته به موږ او تاسو بیا په ډاک پاتې وو، بیا به د سړي سره جنګېږو. ورې کونډې یتیمان دا ټول دغه دپاره ناست دي او دغه مرستې د همدې لپاره راځي او تاسو یې ټولې جیبو ته اچوي. وسلام.
ولایت نه یو څل سال خبر کوم د طالبان د حکومت نه غواړم چې په میوند ولسوالۍ بن تیمور کریه کې دلته مکتبونه جوړ شي. تقریبا 15 کیلومتره کلی دی په دغه کلي کې یو مکتب ومنسته. شل کاله کېږي په دغه کلي کې مکتب نه دی جوړ شوی. ها خواته یو مکتب و، بیا د شوروي نظامیانو لخوا وران شوی دی. نو اوس په دغه 15 کیلومتره کلی کې چې 15 کیلومتره مربع مساحه لري دغه کلی اوس مکتب نشته. نو طالبانو د حکومت نه غواړم شل کاله دغه کلی ته پاملرنه نه ده شوې. اوس دغه کلی کې یو مکتب جوړ شي. مننه.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. یونیسکو غواړي چې د افغانانو لپاره د لیک لوست یا سواد پروګرام پیل کړي. افغانستان په نړۍ کې د لیک لوست له نظره یوازې تر یو کوچني هیواد په ښه وضعیت کې دی. که د ملګرو ملتونو یونیسکو اداره د طالبانو له حکومت سره په دې برخه کې موافقې ته ورسېده، په ټول افغانستان کې به د سواد زده کړې کورسونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت یو وار بیا ویلي په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بیرته پرانیستو لپاره هڅې دوام لري. طالبانو پرون په غور کې یو ځایي خبریال غلام ربانی هدفمند له بنده خوشی کړ. ښاغلی هدفمند ازادي راډیو ته وویل چې کابو 12 ورځې وړاندې د طالبانو د استخباراتو له لوري نیول شوی و. د هالند یوې محکمې یو افغان چې عبدالرزاق عارف نومیږي په محبس کې د سیاسي مخالفانو د شکنجي او جنګي جنایتونو په تور په 12 کاله بند محکوم کړ. د عارف مدافع وکیل وویل موکل به د محکمې د پریکړې په وړاندې استیناف محاکمې ته مراجعه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د اوکراین جګړه به د ډیرو پرمختیایي هیوادونو په اقتصاد کې چې د خوراکي موادو د بیو له زیاتېدو سره مخامخ دي بدلون راوړي. انتونی ګوتریش په دې اړه په یو راپور کې ویل د نړۍ بېوزله هیوادونه چې تر دې وړاندې له کورونا وبا، اقلیمي بدلون او د کافي منابعو له کموالي کړېدل، اوس د خوراکي موادو او انرژۍ له کموالي سره مخامخ دي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم ازادي په سپو کې پروګرام
د ازادي په سپو کې
در امواج ازادي.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو قربه. السلام علیکم. بهرنوی یوادونو ته د افغان کډوالو تک او په بهر کې د دوی پر ستونزو دلته بحث لرو. د مهاجرینو مسله روانه اونۍ وروسته تر دې تاوده شوه چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد چلند یو ویډیو په خواله رسنیو کې خبره شوه. سره له دې چې تهران دا خبره رد کړې ده چې له کډوالو سره په خپله خاوره کې بد چلند کوي، خپرې کړې ویډیو د افغانستان دننه افغانان وپارول، په کابل، هرات او خوست کې مظاهره وشوې. د خوست په مظاهره کې قومي مشر محمد علي چتران په ایران کې له افغان کډوالو سره د تشدد د غندنې ترڅنګ پر پاکستان غږ وکړ چې پر پولې دي افغانانو ته د تګ راتګ په وخت ستونزې نه جوړوي.
په ایران کې دغه شوی ظلمونه چې د افغانانو سره شوی دي دغه غندنه و، او په څنګ کې د پاکستان د بندرونو لکه سپین بولدک، غلام خان، تورخم او دغه ټول یو قوم دی، کاغه طرف دی، کده طرف دی، موږ غواړو چې لکه څنګه په خوا په شان چې تاګر تاګ و همدغه تاګ و رتاګ د پاکستان د ګاونډي او د قبایلو سره موږ همداسې ولرو.
د طالبان حکومتونه مخکې تر دې مظاهره ویلي وو چې په یو میاشت کې له ایران څخه باندې 2000 افغان کډوال یا په خپل خوښه افغانستان ته راغلي دي یا په زور ایستل شوي دي. د دې شمیرې په پرتله له افغانستانه بهر ته د طالبانو له واکمنۍ را وروسته د کډوالو د تګ بهیر ګړندی شوی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنري یا UNHCR له افغانستانه د اقتصادي ستونزو له امله د کډوالۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او وایي چې پروسه شکل نږدې 15,000 افغانان یوازې ایران ته ولاړل. د ګلوب په نوم امریکایي شرکت چې له شاوخوا 40 کلونو راهیسې نظر پوښتنې او سروې غانې خپروي، تیرونی په یوې سروې کې څرګنده کړه چې پروسه شکل په اګست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د 2 میاشتو په ترڅ کې د دوی د ترسره شوې سروې له مخې 55% نارینه او 50% ښځو غوښتل چې له افغانستانه ووځي. د بحث لپاره مو په دیخ پرونه کې په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د کډوالو لچارو سره آشنا محمد ابوالاحرار رامسپور ته بلنه ورکړې ده چې په خوای پویونه ما کې کار کاوه. لومړی به ورشم رامسپور صاحب ته. میلمنو تاسو شرغلاست رامسپور صاحب، د کډوالو دغه بهیر څنګه ممکنه ده چې یو څو روسیا او یا افغانان واسیږي چې بیرته خپل هیواد ته ستنش؟
د کډوالو مسله یو ډیر استوزمن مسله ده نن سبا، ځکه چې کچيري مونږ او تاسو په سر کې دغه کډوالو کټګوريګانو ته یو نظر واچو، مونږ او تاسو ګورو چې یو کوم مونږ او تاسو مخکنی مهاجرین درو چې دوی مخکله افغانستان او تلې وي، او پتیرو سلويختو کلون د افغانستان څخه وتلې وو، د دې په ګوندی ملکونو کې اروپایي امریکایي او نورو هیوادونو کې مشته وو. دوهمه کټګوري هغه کسان دي چې وروسته د تحول د 15 د اگست نه طالبان قدرت ونیول د افغانستان څخه ووت. په دې کې اوله کټګوري هغه سیاسيون دي او هغه کسان دي چې مثلا په قدرت کې دوی شتون درلود. دریمه کټګوري هغه کسان دي مونږ او تاسو چې دوی اکثرا د مسلح قواو مثلا غړي وو، د امنیت ملي غړي وو، یا قضات وو، یا سره ولان وو، یا په وزارت داخله کې دوی کار کوله. دوی سره یو څه سره نگرانی او تشویشونه موجود وو، او اکثرا دغه کسان ګاونډي هیواد ایران ته مهاجر شوي دي. دوی سره تشویشونه موجود دي او دوی راتک هم شرایط پوری اله لري، او یو سلسله اعتماد سازی پوری اله لري چې باید موجوده نظام دوی ته برابر کړي. څلورم کټګوري چې ډیر عمده کټګوري دي، دوی هغه روشنفکره طبقه ده یا میډل کلاس چې موږ ورته وایو. په دوی کې انجینران دي، ډاکټران دي، د خیریه مؤسساتو کارمندان دي، د غیر دولتي مؤسساتو کارمندان دي، مدني ټولنې غړي دي، یا مثلا د دولتي ادارو ځینې غړي دي چې دوی متوسطه طبقه او شرایط نه وي، شرایط چې دامنځته شو د دوی ژوند پورې ډیر تاثیر واچوه، او دوی دا فکر کول چې دغه شرایط چې بشري حقونه پکې خوندي نه وي، او مدني ازادګان پکې فلج شوی، او تعلیمي نظام پکې ویژال شوی وي، نو دوی کډیر ستونزمن وو چې افغانستان کې پاتې شي.
مننه رابشم سادات صاحب ته. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر سادات صاحب، اروپا ته هم په وروستیو کې د طالبانو له واکمنۍ راوروسته ګڼ افغانان راغلي دي. څرنګه آیا په دوی کې داسې کسان شته چې دې ته امید لري چې بیرته به افغانستان ته ستنې شي؟
خو دا څو کټګوري دي. د پخوانی مهاجرین خو تقریبا تر 80% نه زیاتې د مهاجرین دي چې اوس د اروپا کې هغه د اروپا سیټیزن دي، یعنی پاسپورتونه اخیستي دي. معلومدار دوی خپل وطن مینه ساتلې دي او غواړي چې څنګه سره همکاری وکړي، او په دا شلو کلو د افغانان خپل وطن سره اړیکې ساتلې ده او هلته همکاري کړې ده. او بل اړخ هغه مهاجرین دي چې تازه راغلي دي په اروپا کې، او لا تر اوسه قبول شوي نه دي، په کمپونو کې اوسېږي، او د دوی راتګ متاسفانه لا تر اوسه ډیر قوي روان لري. متاسفانه اصلي موزله په اروپا کې د مهاجرین ده چې په اوس وخت کې په کمپونو کې په ډیر بد حالت کې ژوند کوي.
که چېرته یو څه توضیح کړئ، مثلا څرنګه بد؟
بد معنی دا ده چې متاسفانه په یو کمپ کې چې مثال د زرو کسو د پاره